السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې مو زیکرام الله اکرام او د غشان د تخنیک په برخه کې عبید الله عبید هر کله کو په دې هله چې روغ وسی او ری چې د افغانستان ولسمشر معنی د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وای چې افغانان تل متحد او یو ملت وو. جو بایدن په یو ټلویزیونی مناظره کې د شام به پورز ویل چې د افغانستان متحد کول ممکن نه دي. دا نور مطالب مو په دې یو ساته خبرونه کې راټول کړي خو په پایل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرټکی د محمد محقق د زمانو ترمنځ جګړه کې د نوموړي یو زوی د ورور په ډزو وژل شو. په ننګرهار کې دوه امریکایي پوځیان په یو حمله کې ووژل شول او د تایلند په شمال ختیځ کې نن یو سرتیری د شپږو ملکی کسانو له وژنې او د 500 نورو له ټپي کولو وروسته ووژل شو. بشپړ خبرونه. د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق د خپل روس اورور پلاس ووژل شو. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل نن ازادي رادیو ته ویل چې د محقق بل زوی حسین په کور کې دننه پر خپل اورور ډزې وکړي او هغه یې ووژه. ښاغلی روشندل وایي په پیښه کې د بکر محقق ترڅنګ د دوی د کورنۍ اته نور غړي هم ټپیان شوي چې برید کوونکی حسین محقق هم پکې دی.
د استاد محقق د زمانو ترمنځ په کور کې دننه نشته سوي ده. ورونو د باقر په نوم خپل ورور وژلی. په پیښه کې د حسین نومي په ګډون چې د قضیې عامل دی ټول اته کسان ټپیان سوي هم دي.
چارواکي وایي ټپیان روغتون ته رسول شوي دي او پولیس د پیښې په اړه د تحقیقاتو د پیل خبر ورکوي. له بلې خوا محمد محقق په یو پیغام کې ویلي چې قاتل زوی یې له رواني پلوه روغ نه و. په ننګرهار کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. افغان چارواکي وایي برید هغه مهال وشو چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ ته روان وو. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یو سړی چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ډګروال سانی لیګټ نن سهار وختي په یو بیان کې ویل پیخه تیره شپه هغه مهال وشوه چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې څخه راستنېدل. لګټ زیاته کړه چې لا هم د پیښې په اړه څېړنې کوي او د حملې د علت او انګیزې په اړه تر اوسه څه نه شي ویلی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ازادۍ راډیو ته ویل په دې پیښه کې چې ظاهرا یو افغان سرتیری کړي لږ تر لږه درې افغان سرتیری او یو شمیر بهرني پوځیان ټپیان شوي دي.
دو یو کس په دې معنی ډزې کوي او بیا دې متقابل انداز کوي. په دې پیښه کې هغه نفر متقابل وژل شوی دی او درې کسه د کمندو او یو څو کسه د قاتل ملاتړ زخمیان شوي دي.
د غوڅ ملاتړ ماموریت سرچینې وایي افغان او امریکایي ځواکونه په دې سیمه کې د یو مهم مشر لیدو ته تللي وو چې برید پرې وشو. د کندهار امنیه قومندانۍ یو پولیس افسر له ښځو سره د ناسم چلند په تور نیولی دی. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې جنایي پولیسو د سید محمد په نوم تورن افسر نیولی او دا مهال تحقیقات ترې کوي.
په نومینه کې چې کوم پولیسو د ښځو سره بد چلند کړی و یا په زور مخونه لسول د قومندان صاحب په هدایت سره د جنایي پولیسو راوستي چې اوس پیلندر تحقیق لاندې دی.
دا اقدام پر ټولنیزو شبکو د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته کېږي چې ظاهرا نوموړی افسر له ښځو سره د ناوړه چلند په حال کې ښیي. د ویډیو د ډیرو خلکو غبرګونونه وپارول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په چین کې په کورونا ویروس د مړو شویو کسانو شمیر له 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن وویل چې په مرکزي ولایت هوبی کې پرون شنبې 9 تنه نور په دې ناروغۍ مړه شول چې په یوه ورځ کې په دې ویروس د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ده. د دې کمیسیون په وینا له دې مړینو سره په چین کې پر کورونا ویروس د مړو شمېره 811 تنو ته ورسېده چې دا شمېره د 2002 کال په مارچ میاشت کې د سارس په ناروغۍ د مړو په پرتله لوړه ده. د سارس په ویروس چې کورونا ویروس ته ورته والی لري 1400 اویا کسان مړه شوي وو. د جان هاپکنز پوهنتون د نننۍ احصایې له مخې په چین او نوره نړۍ کې ټول 15,549 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. د تایلند په شمال ختیځ کې نن یو سرتیری د شپږویشتو ملکی کسانو له وژنې او د 500 نورو له ټپي کولو وروسته ووژل شو. د تایلند روغتیا وزارت تایید کړی چې 22 کلن یاغي سرتیری امنیتي ځواکونو له 17 مقاومت وروسته په ډزو وژه. چارواکو د دې پولیس افسر نوم جاکراپاند توما خودلی او وایي چې نوموړی د ځمکې پر سر د یوې لانجې له کبله په غوسه شوی و. د تایلند صدر اعظم پرایوت چانوچا د دې پیښې په اړه خبریالانو ته وویل
په تایلند کې داسې پیښه ساری نه لري. زه هیله من یم چې دا به یوازنۍ او وروستۍ پیښه وي، ځکه چې هیڅوک دا ډول پیښه نه غواړي. اوس مهال داسې ښکاري چې دا حمله د برید کوونکي له رواني روغتیایي حالت سره تړاو لري.
د تایلند امنیتي چارواکو ویلي دي چې برید کوونکي له ډزو مخکې خپل قومندان په ډزو وواژه او وسلې او مهمات یې ترې غلا کړل. او د ایران د کابینې یو غړي اعلان کړی چې دا هیواد به نن ناوخته فضا ته خپل یو سټلایټ وتوغوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې ایرانی چارواکو د دې هیواد د اسلامي انقلاب د 30مې کلیزې په درشل کې خپلو لفظي حملو ته زور ورکړی. له دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د دې سټلایټ توغول تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلی، خو آی آر آی بی خبری آژانس د اطلاعاتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر محمد جواد آذری جارمی له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د ظفر په نوم سټلایټ به نن د ځمکې مدار ته واستول شي. جارومی پر ټویټر لیکلی چې د ظفر د استولو لپاره معکوسه شمیرنه پر راتلونکو 2 ساعتونو کې پیلیږي. تر دې دمه فضا ته د سټلایټ د استولو لپاره د ایران لږ تر لږه 2 مخکینۍ هڅې ناکامې شوې دي.
دا او نور خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شي په تمه د ازادي راډیو ټکی کا. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر ماڼۍ د جو بایډن د څرګندونو په غبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت وو.
د افغانستان خلک په دې خاطر چې خپل اتحاد او یک پرچګي وساتي.
د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایډن په یو ټلویزیونی مناظره کې د شنبه پورز ویلی و چې افغانستان متحد کول ناممکن دی. د ملي اولي حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستیال او د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق نن د خپل ورور لخوا په کور کې په ډزو وژل شو.
متاسفانه که یک درگیری بین پسران استاد محقق صورت میگیره.
د کابل د امنی قمندانو د افغانستان د حراست او صوبات شورا په ټاکنیزو کمیسونونو غوښتنه کوي چې د بی طرفۍ د اصولو په پام کې نیولو سره د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي. د سیمې په مسایلو کې اوري چې د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غونډه لننګونو سره سره جوړه شو. دغه شان په یو بل راپور کې واوري چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 800 کسان واوخت. د انصاف په لټه کې او ورکشوي او اجزانو خبرونه هم پام دی یو سات کې خبري ګره سره پات شو. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. ولسمشر مانی د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت وو. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن په یو ټلویزیونی مناظره کې د شنبه پورز ویلی و چې د افغانستان متحد کول ناممکن دي، خو ولسمشر مانی دا څرګندونی په کلکه ردوي. تفصیل د نسیم شفق پر راپور کې.
د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند د نوماند او د امریکا د پخوانی ولسمشر د مرستیال جو بایدن دا څرګندونه چې ګوند د افغانستان متحد کول ممکن ندی په دې هیواد کې توند خبرګونونه راپرولې دي. ولسمشر مانی وایي چې افغانان تل یو ملت او تاریخ د دې خبرې شاهد دی. د ولسمشر مرستیال وایاند دورانی وزیری په دې اړه د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان خلک په دې خاطر چې خپل اتحاد او یک پرچگی وساتی د تاریخ په مختلفو دورو کې او همدارنګ په سختو حساسو شرایطو کې د یو بل تر څنګ ولاړ شوی دی او د افغانستان د دښمنانو سره په سخته مبارزه کړی ده.
په ورته وخت کې په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر پاڼه د امریکا لمرستو مننه کړي، خو د بایدن د خبرو په خبرګون کې ویلي مونږ اړتیا نه لرو چې تاسو مونږ ته ملت جوړ کړئ، ځکه چې مونږ له پیړیو راهیسې یو ملت یو. د امریکا د دموکرات ګوند کاندید او د هغې هیواد د پخوانی ولسمشر مرستیال جو بایدن د شنبې په ورځ په ای بی سی ټلویزیون کې د 2000 میلادي کال د انتخاباتو د نوماندانو په یو مناظره کې ویلي چې د افغانستان متحد کول امکان نه لري. هغه ویلي دي د افغانستان په اړه باید ووایم چې زه د ملت جوړولو له مفکورې سره په بشپړه توګه مخالف یم. یوازینی کار چې موږ باید په هغه سیمه کې وکړو له تروریزم سره مبارزه ده. بایدن همداراز ویلی چې د یو سناتور او د پخوانی ولسمشر د مرستیال په توګه د افغانستان ټولو برخو ته سفرونه کړي او هغه څه چې ممکن دي هغه دادی چې ولیدل شي تروریستان له سیمې پر امریکا د حملو د ترسره کولو وړتیا نه لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مشر احمد جاوید رؤوف وایي افغانانو د خپل دښمن پر وړاندې تل خپل یووالی ساتلی دی.
افغانستان یو پیاوړی او لوی ملت دی او نړۍ ته یې ټکان ورکړی. ټول لوی ځواکونه لکه انګلیس، پخوانی شوروي اتحاد او امریکا دلته زور ازمایلی او ماتې یې خوړلې. افغانان تل د دښمن پر ضد مبارزه کې سره متحد وو.
د جو بایدن د سرګندونو په ټولنیزو شبکو کې هم توند خبرګونونه راپارولې دي او د دې شبکو ډیرو کارونکو د هغه خبرې رد کړي او ویلي دي چې افغانان یو ملت او سره متحد دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ RFERL.org.
وخت څلور بجې او 12 دقیقې. د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال او د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق نن د خپل ورور لخوا په کور کې پټازو وشل شو. د کابل پولیس وایي دا وژنه د محمد محقق د کشر زوی حسین محقق لخوا شوی او خپل ټپی دی. په ورته وخت کې د محمد محقق سیکرتر اسمت الله خنجری ازادي راډیو ته ویلي چې حسین محقق رواني ناروغي درلوده. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د محمد محقق زوی باقر محقق نن سهار د کابل د دریم امنیتی حوزې اړوند په دشتبرچی سیمه کې خپل کور کې د خپل ورور حسین محقق لخوا په ډزو وژل شو. د کابل امنیه قومندانۍ مسؤلینو د یک شنبه په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پیښې له ویشخړې وروسته رامسته شوې چې د حسین محقق په ګډون د محقق نږدې اته کسان نور هم ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل
له بد مرغه د محمد محقق د زمانو ترمن شخړه د دوی په خپل کول کې رامنځته شوی چې یو روري بل رور چې باقر نومیږي وژلې. د حسین په ګډون چې د دې پیښې اصلي عامل دی اته کسانور ټپیان دي.
د خاغلی روشندل په خبره د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. ټپیان روغتون ته وړل شوی خود روغتي وضعیت په اړه معلومات نشته. په ورته وخت کې د ملي والی حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې زوی حسین له جدي رواني ستونزو سره لاس او ګریوان و او په دې وروستیو کې ناروغي زیاته شوې و. خاغلی محقق د غشان لیکلی چې حسین خپل رور د خو پر محل وژلای دی. د دې حمله کې له دې پیښې وروسته حسین پر هغه امنیتي ګاردانو هم ډزې کړې چې د دې پیښې د وکول پر لاس پکار شوی و چې څو تنه پکې ټپیان کړي او بل اخره په سیمه کې امنیتي ځواکونو پیخه کنټرول کړي او ټپیان روغتون ته انتقال کړي دي. د دې پیخي وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې له هیواد بهر دی د ټلیفون لارې د محمد محقق سره خپل غم شریکی څرګنده کړي. همدارنګه یو شمېر سیاسي رهبرانو لکه اجرایي رئیس عبدالله مخکینی ولسمشر حامد کرزی او د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی د محمد محقق کور ته ورغلي او د پیخي لامل تسلیت ورکړي. محمد باقر محقق چې د سیاسي علومو په برخه کې لوړ زده کړې کړې وي تیر کال د ولسی جرګې انتخاباته هم نوماند و خو بریالی نه شو. هغه خپل پلار سره په یو شمېر بهرنیو سفرونو کې هم لیدل شوی و. خاطر پردیس ازادي رادیو کابل.
نو غل ازادي رادیو نوري د افغانستان د حراست او صوبات شورا په ټاکنیزو کمیسیونونو غږ کوي چې د بیطرفۍ د اصولو په پام کې نیولو سره د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال نن د یوې خبري ناستې پر مهال ویل ملت تر دې زیات د انتخاباتو پایلو ته منتظر نشي پاتې کېدای. خو د ټاکنو کمیسیون وایي تر اوسه پورې ورته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړې نه دي رسیدلي. تفصیل له ناجی ساپی اوري.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي د ټاکنو د پایلو نه اعلان په ټولو چارو سیوري غوړولی. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال د یکشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویل د ټاکنو پایلې باید ژر تر ژره او په پوره بې طرفۍ اعلان شي.
موږ له شکایتونو کمیسیون څخه غوښتنه کوو چې خپله وروستۍ پریکړه د قانون په اساس او عدالت اصل په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي، او له ښکېلو اړخونو څخه هم غواړو چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لورې د قانون په اساس چې کومه پریکړه اعلانېږي باید ورته غاړه کېږدي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شوه، خو تر اوسه چې د دې ټاکنو نږدې پنځه میاشتې په تیرېدو دي لا یې هم وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبیح سادات د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه ورته په رسمي ډول خپله پریکړه نه ده سپارلې.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه پورې خپلې پریکړې موږ سره نه دي شریکې کړې. کله چې دا پریکړه ورسېږي کمیسیون پرې کار کوي څو معلوم کړي چې کوم محلونه بې شمېرنې ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ ډېری پریکړې د هغه 300,000 جنجالي رایو په اړه وې چې د میزان په شپږمه کارول شوې وې. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویاندی زرمینی حقجو بیا وویل ډېر ژر به بله پریکړه کمیسیون ته وسپاري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا وایي که چیرې وضعیت دغه شان دوام وکړي دا به یوه میاشت نور هم وخت ونیسي او د دې ټول مسؤلیت به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په غاړه وي.
زموږ غږ ازادي راډیو نورې درنو اوریدونکو، ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په اف ام 3.15 دغه شان په ټوله سیمه کې په منځنۍ سپدولس شپږ نوي رڼا اوریدلی شي. د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غونډه لننګونو سره سره جوړه شوه. غونډه د غورزنګ د یو مخکخ محمد ابراهیم ارمان لوڼی د لومړي تلین او د غشان د غورزنګ د مشر منظور پښتین د راخوش کېدو په هدف جوړه شوې ده. اسد الله الدین په دې اړه دا راپور چمتو کړی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مسؤلین وایي پاکستانی چارواکو په لورلای سیمه کې د غونډې اجازه ورکړې وه، خو غونډې ته په نږدې کېدو ډېرې ستونزې ورته راولاړې شوې. د غورزنګ د بلوچستان مشر نصیب الله ناصر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې چارواکو د غونډې لزایا څوکۍ لري کړي او لو ورغلو ملمنو سره یې ناسم چلند کړی دی. د ښاغلی ناصر په وینا هلته د دوی غونډې ته ورغلې لارې بندې شوې او هغې ځمکې باندې اوبه ورخوشې شوې چې دوی پکې د غونډې تکل کړی وو.
کما چې جلسه د زموږ ان شاء الله او لازم ته به دې کې ورجو نه زرا او خلک ناشتي دې دوی د خوب او د راسه باوجود دې دوی د لارو بندو دلو باوجود نو موږ دې په فخر سره دا ویو ان شاء الله پښتانه خپل حق د غشتو دي سره تیار شي دي او خپل حقای کې پیژندې دي او په خپل مشرانو باندې پرې اعتماد ډیر لوی جلسه ده چې اوس یو دوه ته وګینه دا به ان شاء الله لازم دې لورلای تاریخي جلسه وي.
د غورزنګ نننۍ غونډې ته د ارمان لونی خور وړانګ لونی سنا اعجاز او یو شمیر نور فعالان ورغلي دي. د غورزنګ د صوبایي کمیټې یو غړی عبدالرحمن وایي ځایي چارواکو د جلسې مخنیوي لپاره مختلف لارې چارې خپل کړې وې خو خلک ور روان دي. نننۍ غونډه د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو فعال ارمان لونی د لومړي تلین او د غورزنګ د نیول شوي مشر منظور پښتین د راخوش کېدو په هدف رابلل شوې. ارمان لونی تیر کال د فبروري په دویمه نیټه په لورلای سیمه کې د پولیسو د شکنجې له امله ووژل شو. له هغه وروسته غورزنګ څو ځله لوی غونډې وکړې چې په دې وروستیو کې مشر منظور پښتین او یو شمېر نور فعالان پاکستاني پولیسو ونیول. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال محسن داوړ له دې وړاندې ویلي چې د منظور پښتین او ملګرو تر خوشی کېدو پورې به د دوی اعتراضي غونډې دوام ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د معلولیت لرونکو وګړو وضعیت د اندېښنې وړ بللې ده. د دې کمیسیون کمشنرې بنفشي یعقوبی نن د معلولیت لرونکو وګړو له وضعیت څخه د یو څېړنیز راپور د خپرولو پر مهال وویل چې شبي اقدامات معلولینو ته بسنه نه کوي او باید لا نور کار وشي. د کمیسون له حکومت وغوښتل چې د معلولینو د حقوقو او امتیازاتو نوې قانون تصویب کړي. په دې اړه ناجی صافی راپور برابر کړی.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسون نوې موندنې ښیي چې د دې هیواد معلولیت لرونکي وګړي د روغتیايي ښوونیزو او کار د خدمتونو له نشتوالي او توپیري چلند سره مخ دي. د دې کمیسون کمشنری بنفشه یعقوبی د یکشنبې په ورځ د معلولیت لرونکو وګړو له وضعیت څخه د یو سرنیز راپور د خبرولو پر مهال وویل د معلولیت لرونکو وګړو د غستون ځای لامل شوی چې دوی له ټولنیزو محدودیتونو سره مخ شي.
معلولیت لرونکي وګړي معمولا له بیلا بیل ستونزو، له هغې ډلې د کورنۍ او ټولنې له لوري له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کورنۍ په کچه د سپکو سپورو ویل او همدارنګه په ټولنه کې ناباوري او د دوی نه منل له نورو مسایلو دي. دوی همدارنګه روغتیایي امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
میرمن یعقوبی وایي دغه کمیسون په 2019 میلادي کال کې د معلولینو له 909 ډلو سره د افغانستان په 28 ولایتونو کې مرکه کړي او دوی ستونزې پوښتلې دي. د هغې په خبره که څه هم حکومت معلولینو ته ځینې کارونه کړي دي، خو په خبره یې لکه څنګه چې لازمه وه دوی ته د ځانګړو زده کړو لپاره زمینه نه ده برابره شوې. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو او امتیازونو په اړه د نوي قانون تصویب او د دوی د مادي امتیازاتو په وړاندې د تبعیضونو لرې کول د ذهني معلولیت لرونکو کسانو لپاره د وړتیاو لوړولو او ملاتړ مرکزونو جوړول او د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره د زده کړو زمینې برابرول په هیواد کې د معلولینو د وضعیت د ښه کېدلو لپاره د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون لخوا مطرح شوي وړاندیزونه دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ورکړ شویو شمیرو له مخې اوسمهال په افغانستان کې د 1 میلیون په شاوخوا کې معلولین اوسیږي. په ورته وخت کې 1 شمېر معلولین هم دوی ته د ځانګړو امکاناتو د نشتون له امله انتقاد کوي. د 30 کلنې زرمینې دوه پښې د ماین په 14 کې پرې شوي. دا چې اوس یې د خپلو زده کړو تر بشپړولو وروسته په یوه موسسه کې د روغتیایي لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې دنده اخیستې، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما په ماشومتوب کې خپلې دواړه پښې د 14 پر مهال له لاسه ورکړې. ډېرې ستونزې مې وګاللې. زه د یو عادي کس په توګه ژوند نشم کولای. زده کړو ته نسم رسېدلی. کله چې د سړک پر سر ولاړه یم، آن موټر هم نه درېږي. تر هغې چې ما خپلې زده کړې خلاصې
زرمینه وایي د نورو ستونزو تر څنګ هغه څه چې رنځوړي د خلکو لخوا د سپکو سپورو اوریدل دي. له دې ټولو سره د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان ضیاءالحق فضلي وایي دوی د معلولیت لرونکو وګړو د امتیازاتو او حقونو په قانون کې بیا کتنه کړي او د معلولینو ستونزو د هوارولو لپاره جدي هلې ځلې پیل کړي دي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناورې په اوروزګان ولایت کې خبریالان دولتي چارواکي د معلوماتو په نه ورکولو تورنوي. دوی وایي په دې ولایت کې ډېری مهمې امنیتي ادارې ویاندویان نه لري او نه هم له رسنیو سره معلومات شریکوي، خو د اوروزګان ولایتي اداره بیا وایي چې اوس یې په دغه ولایت کې له رسنیو سره خپلې اړیکې پراخه کړي او معلومات په خپل وخت له رسنیو سره شریکیږي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
اورزګان کې میش د سیمایزو او نړیوالو رسنیو خبريالانو ادعا کوي چې سیمایز په ځنګړې ډول امنیتي ادارې پر خپل وخت سره معلومات نه شریکوي. د زیاتوی ډیر ځل چې یو پیښه کیږي د چارواکو د نه معلومات ورکولو لامل دی اړ دي چې له یو شمیر غیر مسول سرچینو معلومات واخلي چې د کیک نیوی او وروسته بیا ستون زیورته جوړوي. خبریال احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل کله چې د چارواکو د سترګو په وړاندې هم یو پیښه رامنځته کیږي، په یو بهانه او بل بهانه ځان پټوي او نه غواړي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
د روزګان کې خبریالان له زیات ستونزو سره مخ دي د معلوماتو نه لاسرسي له امله. خبریالان تل معلومات ته لاسرسی نه لري. په داسې حال کې چې روزګان یو ناامنه ولایت دی او هر ورځ امنیتي پیښې پکې رامنځته کیږي. کله چې موږ خبر راخلو یا راپور اخلو، تر ډیره پورې خبر او راپور موږ د سرچینو په حواله راخلو. یا داسې
د خبریالانو په وینا په دغه ولایت کې امنیه کومندانۍ څلرمه لیوا او د ملي امنیت اداره هیڅ ویاند نه لري او نه هم ولایت مقام رسمي ویاند لري. له دې سره د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسولین هم د اوروزګان میشتو خبریالانو د ادعا وی تاییدوي. نجیب الله لطیف چې په اوروزګان ولایت کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول دی، ازادي راډیو ته ویل چې دې چاري خلک پر رسنیو او حکومت باندې هم بې باور کړی دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امنی قومندانۍ ملي امنیت او څلرمې لیواله مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو یو شمیر مو اړیکې ځواب نه کړې او یو شمیر بیا له خبرو کولو ډډه وکړه. د اروزګان ولایت مقام مسؤلین هم دا ستونزه مني، خو وایي چې اوس د ولایتي ادارې اړیکې له رسنیو سره ښه شوي دي. زړګی باجی چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په ولایت مقام کې د والي له لورې رسنیو ته د معلوماتو ورکولو د مسؤل او یا هم سرپرست ویان په توګه ټاکل شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې نږدې ورځو کې البته د اروزګان ولایت مقام د ټولو رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. البته درمخه هم اړیکې وې خو په دې نسبت نه وې. البته فعلاً د 80% پورې اړیکې ګړندې شوې دي او پرمخ تللې دي په هر برخه کې.
خبریالان وړاندیز لري کچيري بیلابیل ادارې رسنۍ سره د معلوماتو د شریکولو مسولین ولري، نو رسنۍ به هم په دې توانیدلې وي چې د پیښو په اړه خبرونه او راپورونه پر خپل وخت له خلکو سره شریک کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په چین کې په کورونا وایرس د مړو شو شمیر تر 300 کسانو واوخت. دا شمیر په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په ناروغي د مړو تر شمیر زیات دی. د سارس په وایرس چې کورونا ته ورته والی لري 200 مړه شوي وو. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړي.
د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن یکشنبه وویل چې نه اتیا نور کسان پرون تر ډیره د چین په هوبی ولایت کې په دې ناروغۍ مړه سوي چې دا په یوه ورځ په دې وایرس تر ټولو زیاتې مړینې دي. له دې سره تر پرون ناوخته په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 811 ته ورسېد. د وروستي ارقام په داسل کې خپاره سوي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په وروستیو 4 ورځو کې په هوبی ولایت کې وضعیت یو څه ثابت شوی، خو سازمان خبرداری ورکړی چې د مړینو شمیر به لا هم ممکن زیات شي. له دې سره د کورونا وایرس د مړو شمیر د سارس ناروغۍ د مړو تر شمیر واوښت. په چین کې په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په ناروغۍ چې کورونا ته ورته وه 244 مړه شوي وو. د نړۍ په سطحه په سارس ناروغۍ 8000 کسان اخته شوي وو چې 800 کسان یې له کبله مړه شوي وو. د نن ورځې د تازه ارقامو له مخې په چین کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 10549 پیښې ثبت شوي دي. خو د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې چې دغه وایرس اول پکې کشف شو، خلک له سخت وضعیت سره مخامخ دي. زیاتره یې د ترانسپورټي سیستم د ګډوډېدو له کبله خپلې ورځنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی. لا هم د بیلابیلو هیوادونو اتباع د چین په هوبی ولایت کې بند پاتې دي چې په هغوی کې افغانان هم سته. احمد مشال جمالزی د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې افغان مواصل دي چې ازادي رادیو ته ویلي د تیر میاشتې له 23 نیټې قرنطین سوي دي.
د خپل دولت نه غواړو چې هر څومره زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي، که موږ د دې ځای نه د ویروس په عمله خپل ژوند له لاسه ورنه کړو، نو په دې امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو.
په چین کې د کورونا وایرس له کبله حکومت مجبوره سوی ځینې ښارونه بند کړي. په هوبی ولایت کې ګڼ کسان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو استوګنځیو د باندې نسی راوتلی. په چین کې دې کار د ناروغۍ په وړاندې د دولت پر مبارزې د خلکو انتقادونه پارولې دي. خلک هغه وخت لا غوسه شول چې د کورونا وایرس افشا کوونکی ډاکټر لی وین لیانګ په همدې ناروغۍ مړ شو. کورونا وایرس اول د ووهان ښار د سمندري خوړو په یو مارکیټ کې خپور شو چې د عجیب و غریب حیواناتو غوښې پکې خرڅېدې.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
زموږه غل ازادي رادیو نه اوري. درنو دوستانو، روان خبرونه مو پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم او لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، درنو دوستانو، د 19 کلونو کموم رضوانانو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ پایلو بنن. د هندوستان د 19 کلونو کموم رضوانانو دغه شان د بنګلادیش د کموم رضوانانو ترمنځ روانه ده. بنګلادیش لوبډلې ټاس ګټلی او په خپلې د منډو جوړولو نه، البته د توپچاون پریکړه کړې و او بنگلاد هندستان ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې و. هندستاني لوبغاړو په ټولو 500 اورونو کې چالبته وسل ویخت او ری اتریولو بولې شول یو سلواوی منډي وکړ او ټول لوبغاړي وس وزیدل دی وروسته په بنگلاديش خپل پانی پیلوي. یو سلواوی هدف تقریبا په 500 اورونو کې کم دی او داسې ښکاری چې